سلام په کابل کې لاس پچی شوې په رواني وسات کې بد مثلث او مې ورځې خبرونه ووري خو تر هغه مخکې خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو په ملاتړ د 14 ورځنی کمپاین په لړ کې د افغان میرمنو د وضعیت د بدلون لپاره د یو بل فعال څرګندونې خپرې کړي. د دې ادارې د جنوبي آسیا څانګې پرون د بشري حقونو د فعال عمر حیدري څرګندونې پر خپله ایکس پاڼه خپرې کړې چې د افغان ښځو په وضعیت کې د بدلون لپاره یې د ګډو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. حیدری ویلي د افغان میرمنو مصیبت څه نوې کیسه نه ده، خو د دې ستونزې د حل لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده. تیره شنبه د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بېلابېلو سازمانونو لخوا یو 14 ورځنی کمپاین هم پیل شو. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار تر څنګ په ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د خوست ولایت په قلموال مینا کې د نجونو د یو منځني ښوونځي لپاره د 10 نورو درسي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې دغه 10 نوي ټولګي د ACHRO په نوم د دوی د محلي همکاري موسسې په مرسته جوړ شوي دي. د نجونو د دغه منځني ښوونځي یو ښوونکي ویلي د دوی په ټولګیو کې د زده کوونکو ګڼه ګوڼه زیاته وه چې اوس د ستونزه حل شوې ده. سبا ورځ کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او له پوهنتونونو څخه یې هم منع کړي دي. ټاکل شوی چې نن یکشنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په یوه 3 ورځنی تمریناتي سیالۍ کې د انګلستان د الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې سیالۍ لپاره د اکرام علي خیل په لوبډل مشرۍ د افغان ابدالیانو 14 کسیزه لوبډله هم اعلان شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او انګلستان الف لوبډلې سره سیالي کوي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي په لبنان کې د حزب الله ډلې ځینې اهداف وشتلي دي. دغو ځواکونو پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه اهداف یې د دې لپاره وشتلي چې لومړی د دوی له لوري پر اسرائیلي لوري ډزې وشوې. بلخوا د ایران د سپاهي پاسداران ویبسایټ خبر ورکړی چې په سوریه کې 2 پوځیان پرون د اسرائیل په هوایي حملې کې وژل شوي. ایران وایي دغو پوځیانو یې محمد علي عطای شورچا او پنا تقیزاده په سوریه کې د سلام مشورې ماموریت پر مخ کې و چې حمله ورباندې وشوه. د سوریې دولتي رسنیو د یو پوځي چارواکي په وینا چې نومې نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې د اسرائیل په هوایي حمله کې د پلازمینې دمشق شاوخوا سیمې په نښه شوي. د دې پیښې په اړه اسرائیلي حکومت تر اوسه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر وایي هیواد یې د ډبرو لسکرو د کار اخیستو د تدریجي بندېدو غوښتنه لري. کاملا هاریس پرون شنبه په دوبۍ کې د نړیوال اقلیم غونډې ته په خبرو کې د ډبرو د سکرو د کارونې کمولو پر ځای د دغو سکرو د کارونې د بندولو د ملاتړ څرګندولو په ترڅ کې وویل نننۍ عمومي ژمنتیا د تازه شویو انرژیو کارول دي. د هغې په وینا ټول هیوادونه غواړي چې د ډبرو سکرو د زیرمو جوړول بند شي. د افریقا په زامبیا هیواد کې پولیس او محلي چارواکي زیاتوي تر سختو ورختونو وروسته د ځمکې خویدنې له کبله د میسو د یو کان یوه برخه نړېدلې او مشکوک غیر قانوني کان کیندونکي مړه او 40 نور لا درکه دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې ګمان کېږي لا درکه غیر قانوني کان کیندونکي به هم د دې پېښې له کبله مړه شوي وي. چارواکو پرون شنبه ویلي د ځمکې خویدنې پېښه د پنجشنبې ناوخته شوې او تر اوسه یو مړی هم نه دی موندل شوی. ګومان کېږي زیات قربانیان به تر خاورو لاندې شوي وي. دولتي چارواکو ویلي د مسو دکان په تونلونو کې تر 150 زیات کان کیندونکي بوخت وو، خو بیا هم دوی دقیق شمیر نه دی ویلی.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سږي ورو مثلث خپرونې ته شراخلی د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترینګل یو روابطو دلته بحث لرو. څه باندې 2 کاله مخکې چې کله طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډېر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوی میاشتې نه وي پوره شوې چې پاکستانی چارواکو ویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب بل تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې، بیا د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالي کې پر یوه هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د 30 الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حملې لا هم روانې دي او د نومبر په 26 په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګي برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یوه افغان کړې ده. د دواړو هیوادو د اړیکې د برید ته رسېدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي خبرداری ورکړ چې پاکستان د 1971 کال په لور درومي. دا څرګندونې سره اورو.
پاکستان اوس هغه بازۍ کوي لکه په 1971 کې چې کولې د بنګلاديش په موضوع کې او بالاخره بنګلاديش لاس ورکړ. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپلې د پالیسۍ ته دوام ورکړي او همدغه سي بد وضعیت د موږ د مهاجرینو سره وکړي او له خپلو خلکو سره یې وکړي او بیا دلته د فشار په نامه د ډیورنډ خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډېر زر نه وي چې هغه سي واقع به کېږي لکه په 1971 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطې تجربې چې دوی پخوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث مېلمانه تاسو ته معرفي کړم، همیشنۍ تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبوش سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښه وه سبسکرایب کولی شئ. رابشم د خبرونه میلمنو ته محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګری او پنګونې د خونی سرپرست د سکایپ لاري له کابل را سره د عبدل ته په سټوډیو کې میلما او کوربه داوود خټک ته د ازادي رادیو د مشال څنګه په خبرونه کې ایډیټر او میلما او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په رادیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د میلما په توګه راغوښتي دی. محمد صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور او پلار دی، د سیاست او د هر څه. څرنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي و چې هغه د 1500 کانتینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسېدلی؟
سلامونه او نیکی هیلې جناب شیبر صاحب تاسو ته او تاسو د برنامې لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور غږ او د افغانستان د خلکو غږ در مقصد پورې رسول دی. او جناب درون مل مخه ټاک سره ته مخکد نیکی لیو سلامونه وړاندې کوم. که لست اخوا ور شو د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي اړیکی هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لاړی، د درڅ لويشتو یا د 1500 کالو را پدې خو از مخ تجارتي اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا پدې بحث سوی دی چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لار ترانزیت څخه شمول استفاده کړي د مشکلات ورته پیښ شي. اولې په اوسنۍ حالت کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډېرې شي، یعنی داسې ډېر مشکلات مونه درلودل. تقریبا د دوه میاشتو یا د درو میاشتو را په دې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالی راغلی وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دې علت د ترانزیت دا وو چې افغانستان ته چې کوم ترانزیت مالونه دي هغه بیرته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا تیر هفته چې موږ سفر درلودې، په دې سفر کې موږ د دې دغه انتقادات چې په خوا یې هم کول او حل کړي وو، بیا مو په دغه سفر کې وویل چې د ډیورنډ پر کرښه باندې ستاسو ټول سیمه خاردار دي، حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا ستاسو دغه ادعاو ته جدي د تاثیر مشتنسي ثابتولای. خو دوی په دې باندې قناعت وکړي، د وزارت تجارت همکاران چې دغه ځای دا دی په دې باندې قناعت وکړي چې واقعا په دې کې دی کم راغلی وو. یعنی یقین د دې بزته هم د تویم هر کانټینر چې د کراچۍ څخه حرکت کوي د زموږ در بوردګیا در چمنه پوری یا سپین بولدکه پوری یا در تورخم جلال آباد پوری دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جی پی اس کوي. دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کومې خواته ولاړی، دا موټر څوسو او په کم ځای کې دی، ټوله ودی ته معلومیږي په وسري دنیا کې. موږ د دې دغه ادعاوې چې وي یا دغه خبرې چې وي دا ورته چې په نتیجه کې دې نتیجې ته ورسېدل چې باید تقریبا لاس ورځ د مخه زموږ دغه مالونه باید ایله کړي وای چې دوی ریالته یو مطلب ایشو کوي چې موږ ته یې راښکاره کړي چې دا د تاسې به سبا د مالونه درلاسي. البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړخ درلودلی یا د وزیر خارجه درلوده، په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره دروند همکار او مشر جناب الکوزی صاحب او زه او موږ یوازې د معین د وزارت تجارت سره په دې باره کې خبرې وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي، دا ستاسې ملک ته هم زیان رسوي. نو دوی هم په دې عقیده وه چې واقعاً دا سوداګري دواړو ملکو ته زیان رسوي. نو لهذا موږ چې دا لس ورځې چې دیره تکشه شو، زموږ هلته 3300 کانټینره بند پاتو. د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې 318 کانټینر چې دا هغه شان دي چې دا زموږ په نیګیټیو لیست کې دي، یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پرېږدو، هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او پیسلا بلانکیټ یا کمپل چې موږ توی داشن، خو اول به موږ دا در لکو او هغه په بل هفته کې لکو. پرون ور مورز د دې د غبل ایسارو شوسوله او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي، د افغانستان بندرو ته برا ورسیږي، یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي. نه چې دا غلط معلومات چې اوس مدار کې ولي همیشه
د کوم شي مومنت څه څه
بوبشه حالت دا خبره میکوله.
مهرباني
دا هر وخت د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونه کی، یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي. نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځوانان او کاروبار
سیاسي برخه ته به بیا راسم. خټک صاحب کوم پښتنه وکم دا اسما پښتنه پاتاسوه، یعنی دغه څو سو کانټینر سي دوی په تور لیست کې شامل کړی دي، دغه ته اجازه ورکوي او کنه؟
دوی وعده کړی ده، ورې هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا په یو هفته کې دننه خلاصو. ولې در دا اوسه پرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجارت چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغو موږ ته اطمینان نه دی راکړي، معلومه نه ده چې آیا دا دوی څه وخت لکي او یا به در دا اوسه پرې هیله کړي.
مننه خټک صاحب. آسم مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه، له سیاسي پلوه په مشال ریډیو کې تازه څه خبرې لرې؟ سي د دواړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم؟
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته، خوشاله شوم د ایسره ملاقات شو. خبره داسې ده چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب تاسو مومن صاحب خبره وکړه، دوه درې خبرې دي، یو تجارت ته د پاکستان، یو سیاست ته د پاکستان، بل امنیت ته د پاکستان. نو د امنیت په لور کوم وګورو، نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي، یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي، سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د طالبانو نه هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کم چې تحریک طالبان پاکستان د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي، ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي. یو دا بریدونه په دې تیر یو یو نیمه میاشت دوه درې میاشت کې ډیر زیات سیوه شوې دي. دا خو د امنیت برخه شو، د سیاست برخه دا د دواړو غاړو ترمنځ باندې همدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي. یو بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه ستانګزي سیب خبره وکړه، دغه بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي، بیا دام یو سیاست ته چې نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او دا غي سره ویزه کارونه نشته لري، غي بمون که په زور ویو که پر ازاوی دي بمون اخوا ورړو د پولی اغه غاړي ته. او بل چې کوم بل خبره دا اغه دا چې تجارت، نو تجارت کته سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلوي ختم ورځ ده چې التزایی خلکو احتجاج پیل کړی دی، او هغه هم پاکستان یو فیصله کړی دی چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزې او د پاسپورټ تک راتګ نشي کولی. نو الته د چمن چې کوم ځایی اوسیدونکي دي اغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډیر زیات مشکل شي، ځکه دی په ورځنی بنیاد باندې تجارت کوي، نو هر کله چې دی تګ را تګ نشي کوي په دې پوله باندې دا به دې د پاره ډیر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي. نو دا درې سلور خبرې دي. یو نقطه نه ده چې تاسو ویم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې تاسو خپله خبره ختمه کړم نو هغه داری چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کم ښه ډول نه دي روانې.
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلک ته اشاره وکړله د چمن چې په د ځینو په وینا باندې په لسګونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. دې پارلت ته منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړي دي، هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاصه شي. دا څرګندونې سره اورو
د خلکو حوصلې او د خلکو همت زه سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلی دی. د چمن ولسه سر ژوند پویشه د دې پر لک سره تړلی دی. که دا خبره د نو کړه سرته ورسوله، که دا خبره ستانه پاتې شوله، چمن به ستانه پاتې کېږي په شپږ میاشتو اتو کې. سانشته د نورو وطنونو په شان غټ غټ باغونه، ته د دیږې ګیټ په روزګار باندې ژوند کوې. ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند شوه، ستا خوله به بندېږي. بس وزې به د دیږې ښار نه په روزګار پسې.
مومند صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې او ولیدې، هغه دا وایي چې کچیرې د دې چمن لاره د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاده نه شي، د دواړو د کرښې دواړو خواو ته خلک تګ راتګ ونه کړي، نو ممکن دغسې ستونزې رامنځته شي چې دخوا ته دا خبرداری ورکړي چې دا پښین به له خلکو خالي شي، ځکه دوی نور څه هغه نه لري، عواید نه لري. څرنګه په دغسې موضوعاتو هم تاسو خبرې کړي دي چې که دا د ویزې خبره حتمي شي نو خلک به خپل مشکلات څرنګه حل کړي؟
دو شان چې ډېر مهم دي په دغه سي حالات کې. دغه سي مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري، تقریبا نه یو خو زموږ رسمي د ډیورنډ د کرښې سره زموږ لارې دي، او بیا غیر رسمي هم موږ ډېرې لارې سره لرو او ډېر تعلقات شته. یعنې زه فکر کوم دومره تعلقات لکه اوس د کوټې د کندهار تر مابین چې دي دومره کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مامین چې لکه د تورخمو د جلال آباد تر مامین چې دي د خلکو حتی فرق نه کېږي، ژبې فرق نه کېږي. لکه میرامشاه او خوست چې دي، لکه انګور اډه او پکتیکا چې ده، لکه د ډنډي پټان او پکتیا چې ده، دا مهمې لارې زه در اچوم. لکه قمر الدین چې دي او خوست چې دي، لکه شنک زابل او دروازګۍ چې ده، دا شان چې دي د بجنې دا زموږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې درته دلته بل هیڅ کاروبار نشته بېله دغه تجارت ما څه واتخه، چې یا ترانزیت راسي یا خلک یوه دانه یو کوچنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي بیرته په کوټه کې خرڅوي. دغه کوچني تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي. حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکې در مابین دغه تجارتو ته غږ نسته، یا یو ډنډی سیګریټ یا بل شی یا بل شی، دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر دی یا باید خپلو خلکو ته سړی کار پیدا کړي، او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي، قانوني خپل یو تجارت کوي، او دلته هغه خلک چې دلته وسیږي یا پرلت چې کړي. زه په دې پوهېږم تاسو تقریبا څو مرده مخه یو خبره یو چا وکړه، ما ولیدله چې دغه ویډیو ما ولیدله چې یو سړي حتی ځان دغه کړي په کور کې زړولي، خدای دې چای تاسو هم ملدی. دا د دې په خاطر د لوږې د لاسخه د کاروبار د نه وجې د لاسه. موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو. د دې کاروبار د نه درلودلو له وجې څخه خلکو ته مشکلات پیښېږي، او زه فکر کوم چې دا پرلت هم په دغه څه ودي.
لاسادي راډو هم مومند صاحب په تازه راپور درلود چې ایران ویلي دي چې تقریبا 70% په تیرو څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به له خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه د وروسته به بیا راواخلو. خټک صاحب، د سوداګرۍ په برخه کې چې دغه مشکلات شته، بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبره هم کړې ده چې دوی له دغه اوسني سرپرست حکومت ګیلمن دي. څه فکر کوئ په پاکستان کې سیاسیون څه وایي چې په فبروري کې چې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقینی صورت حال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنټ چې په سن کراچۍ کې هغه وجود لري، او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادی دی، دا خبره د اغي لخوا مخې ته راغلې دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته کوم، یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي، په خپل ټویټر پاڼه باندې، چې انتخابات به په خپل وخت کېږي، یعنی په 8 فبروري باندې. خو او بلې دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري، د هغې په ضد به کاروایی کېږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیاره دی، او دا انتخابات که نه کېږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي، هغه د پاکستان پوځ دی، او د پاکستان پوځ ته د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حده پورې مخه نیولې شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز اون غواړي چې دا انتخابات نه کیږي، نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي، او سبا ناس سرپرست حکومت انوار الحق کړ به وایي چې چونکه امنیتی مسله دلته ډیره لویه جوړه ده، او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي، او په چمن کې هم کیږي، او په کوټه کې هم کیږي، او په پېښور کې هم کیږي،
یعنی انتخابات لکه څنګه ستاسو ویل د انتخاباتو یو بل نقش هم داده سي. هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي، جلسې به وي، غونډې به وي، خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې وکړي، اوس هیڅ هم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب که دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات ونشي، فکر کوي چې دغه ستونزې سي له کابل سره پیدا شوي دي.
اول لنډ زه ستاسو له دې خبرې په حواله سره خبره وکړم. ګوره د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان که څوک ښه وایي او که څوک بد وایي، خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې، باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي، دغه چې کوم پلویان دي، اغه تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شاشوي. او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي. نو دا انتخابات اول خو د دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده، خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي هغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اونشي نو د دې به بیا اثر سرازي، اثر خو اوس دا واضح دی د کم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویلې شي. ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت اغا سرپرست هم وی په پاکستان کې چې اغه راځي، اغه یو طرف ته خو چرته یو ریخ لري، اغه چرته یو ریخ لري، یو بنیاد لري، یو جرړې لري. دلته د یو خانه انوار الحق کاکړ راغلی دی، د بل خانه سرفراز بوکچی راغلی دی، د بل خانه یو بل سړی راغلی دی، اغه ناستی د غي هیڅ سیاسي ریخ نشته دی، هیڅ سیاسي لړۍ نشته دی.
یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړهونه کې لکه څنګه چې
عمده خبره ده، خو ځکه خو تاسو ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چې دی دا چرته یو بل خوا کیږي. سرپرست حکومت هغه څوک دی چې هغه دغه خوله صرف گویا ده، خو شاته چې کوم خلک ناستی د دې پردې یا د دې دیوال شاته چې کوم خلک ناستی هغه نور څه دي، هغه پریکړه وکړي دي ته وایي چې دا پریکړه وشوه والې هه دا تاسو. یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه به دومره لوی پالیسي بیان ورکوي چې هغه به وایي چې ټول افغانان مونږ هم دا اوس وباسو. اوکې تاسو ټول افغانان وباسې، تاسو خو دوه میاشتې دلته کې، بل حکومت چې راشي مشکل خو هغې ته تاسو جوړوي. نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت دی، که د غي سره د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي، ستونزې حل یا ممنصب د دې چې کوم ستونزه ده، یعنی ممنصب د تاجرانو یو نماینده دی، د دې چې کوم ستونزه ده، دا چې څوک حل کول غواړي دا د هغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري. په هغې کې د سرداری پارټي ده، هغه یو سیاسي پارټي ده، او غی د ټول عمر د پاره په پاکستان کې دي. دا نه چې نن دي، نن زرداری دي، سبب زوی بل ورځ به دا غزوی، داسې نواز شریف شو دغه ګوند دی. او نواز شریف بل او په خپل هم یو کاروباری سړی دی، یو تاجر دی، یو بزنسمن دی. نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان، اغا انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ دا خبره تاسو مومن صاحب نم دا پښتنه کولی شي چې تاسو اعتماد پچا باندې زیات جوړی کی پچا مزر زیات جوړی دی به تاسو په خړه باندې وای
د پښتن ته څه وایس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې موږ زموږ د پاکستان حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بل مسله ده او موږ کوشش کوو وکړم د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک سره اشاره ورته وکړه دا د افغانستان او د پاکستان تجارت یې شنه دي درک کړي یو شی زه درته وایم د افغانستان د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یواز یو لارې سمیت راځي 2.5 میلیونه متره مربع یوازې تکا افغانستان واردوي برا واردوي دا غټ کلمونه زه درته یعنی په سلهاو داسې کلمونه شته چې د دغه اوس تقریبا د 2.6 زره فابریکې کچیرې د افغانستان سره د دوی تجارت اوسي د مشکلاتو سره مخامخ کیږي دغه اوس تقریبا زموږ په وارداتو کې چې د پاکستان سره موږ خپلمنځي تجارت لرو کمښت راځي په دې خاطر کمښت راځي چې د پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي په نورو شانو کې موږ ته مشکلات پیدا شي نو په دې خاطر زه وایم چې دوی باید دغه شان ټوله ووایي چې موږ څنګه کولی شو خپلمنځي تجارت مخته بیولی شو ترانزیت څنګه مخته په ترانزیت کې تقریبا هره ورځ 200 لارې زموږ پر درو بندرو باندې د خارج څخه موږ واردات درلودل خټک سب شی خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نوم یاد کی چې هغه تجارت پیشه ده واقعا هغه تجارت پیشه ده وغو په دې تجارت ډیر سر خلاصیږي په دې کاروبار ډیر پیسې ولې دروسه پرې په یو پارټي چې حکومت راغلی دی دغه سپرې کړې نه ده کړې لکه دا اوس چې پس ګوري موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل ریسرچ مو کړو پر دې باندې کموږ د دې ځای مثلا موږ تقریبا 15% واردات د افغانستان چې دی د چین څخه دی تاسو ګوري کومر د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوري یا د چندر بندر پوري مر تقریبا 100 کیلومتره لرو څه هم کم دی اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی دا 100 کیلومتره مر لرو د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کانټینر مال باندې پر 100 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه درزور یا تر 200 ډالر پوري زموږ مصرف راځي اوس موږ د هوا د لارې یو 100 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 8000 ډالر مصرف راځي یعنی یو کیلو په 3000 ډالر راوړو وری موږ د ټولو ته 100 خو څخه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم موږ ډالر انتخاب کوم موږ ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنګهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری کز موږ صادرات پلاړ سي موږ هغه سخت شه مثلا چې زینتی ډبره ده د تعمیراتو ډبره ده تلق دی شوقانی دی نور هغه زموږ مدني مواد چې دوغو انتقالات سخت دي کوم تر چیرې دالار په حال سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو نو پاکستان کچیر ترانزیت ته مشکلات وکړي که تجارت ته مشکلات وکړي د غشان هم د لاس اور کوي پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت راغلی او دا غشتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته دواخان لار به جو زمور به دواخان پر لارې کار شروع کوي دواخان هم ډیر لښ پاته ده 40 کیلومتره هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سر راځي لکه سالنګ یا بدر سالنګ شتي یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ یعنی چې زه 8000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم دولت د دې لارې څخه عواید راوړي او بیا د غزر کیلومتره به زه په خپل ملک کې راتیروم
یعنی تاسو مطلب دا که چیرې پاکستان دغه ستونزې حل نه کړي افغانستان مجبور ده چې نورو لارو ته مخه کړي لکه څنګه چې معاقت اوس ایران ته مخه کړې ده او د نورو ته خټک صاحب به لنډه دا پوښتنه خټک صاحب څنګه او بخښه د خټک صاحب کې به په لنډه دا پوښتنه کوم څنګه دغه اړخ ته پاکستاني سیاسيون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي
ګوره پاکستان خوشقسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بدقسمت هم دی په دې لحاظ سره خوشقسمتي دا ده چې پاکستان که موږ د هند نه راوالو پاکستان افغانستان وستی ایشیا او انتر یورپ دا یو خوشقسمتی ده چې داسې یو جغرافیا دې ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د ځمکې د لارې د هر څه کې دی شي اوس بدقسمتی ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی او د حامد کرزی سے بیا اشرف غنی سے حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات خنو او کم چې لګتا سو په سر کې څنګه وي چې فیض امید تتللی او دا مطلب دا چې دا زمون خپل خلق اوس تل ترغه او پاکستان کې خوشاله وشوي هغه د خپل خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابیږي اوس بدقسمتی ده چې هغه د ځمکې د لارې چې کم پوتنشیال ودلته هغه نه کاریږي گنی لگ سنگ چ دا تجارت خبر دی تجارت سره چ اومده دغه د زمکی د لاری دا تجارت کی دی یا شروع شی یا کیگی نن کیگی سبا کیگی کال پس کیگی لس کال پس کی